پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو دی ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنی خبری خپرونه ده زه اجمل اند دی قادر جلالوف په همکارۍ ستاسو هرکلی کوم په دې هیله یم چې وقا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې د بهیر د پمخ وړلو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په راتلونکو ورځو کې د مشخصو اقداماتو د عملي کولو په سر موافقې ته رسیږي. په دې اړه به رپورټ واورو، نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت د دوام پر هڅو موافقه وکړه. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د لومړي حوزې مرستیال نن په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د ایران ولسمشر به راتلونکي جون میاشت کې په پیکنګ کې له چینایي مشرانو سره وویني. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د هڅو پر دوام موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو پر څو فقرو موافقه وشوه. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پلان د شپږ شپېته فقرو چې د دواړو لورو د هر اړخیزو همکاریو لپاره مهم ټکي دي په عملي کېدو موافقه وشوه. هغه همداراز وویل چې د افغان ولسمشر په بلنه باندې پاکستان د پوځ لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا په تورتونکو ورځو کې کابل تراشي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تل کړکې چنې د عمل په دغه ګډ پلان کابل ته د پاکستان صدر اعظم د اپریل د میاشتې په سفر کې موافقه شوې وه. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د لومړي حوزې مرستیال نن د وسلوالو په یو برید کې ووژل شو. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي حوزې مرستیال عبدالقادر چې سهار 15 بجې د ګردیز ښار په چونی سیمه کې په ګزمه بوختو د وسلوالو په ډزو ووژل شو. په دې برید کې یو سرتیری ټپي شوی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی او پولیسو په سیمه کې پلټنه پیل کړې ده. په داسې حال کې چې د اروزګان د ولایتي شورا غړي د دې ولایت د چوری ولسوالۍ د محاصرې او د نږدې سقوط خبرداری ورکوي. په دې ولایت کې ډیره د ملي اردو د ځواکونو د لوا مشر وایي سیمې ته یې له ترینکور څخه نور کماندو ځواکونه استولي او اوس هلته وضعیت عادي دی. د څلورمې لوا قمندان ډګروال رحمت شاه قیمتي نن ازادي راډیو ته وویل چې په چوره کې د تیرو دوو ورځو جګړو په ترڅ کې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي او د دوی دوه سرتیري ټپیان دي. د اروزګان د ولایتي شورا یو غړي حیات فضلي بیا ازادي راډیو ته وویل چې د چوری ولسوالۍ او د ملي امنیت د مدیریت له ودانیو څخه افغان پوځیان وتلي. دغه تاسیسات اوس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې په لومړۍ کرخه بدل شوې دي. هغه وایي په تیرو دوو ورځو کې په روانو جګړو کې درې ملکیان او یو پولیس وژل شوي او اته افغان سرتیري ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې ولسوالۍ دوی کلا بند کړې او ګڼو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یو بل خبر لمخې د اروزګان ولایت د ملي امنیت رئیس وایي په نوي کابل بانک څانګه کې په پرونۍ خونړۍ پیښه کې له مشکو لاس لرونکو یې تحقیقات پیل کړي دي. د راپورونو له مخې د نوي کابل بانک څانګې د ساتونکو مشر پرون د بانک پر کارکوونکو ډزې وکړې چې له امله یې د چارواکو په خبره درې کسان ووژل شول او دوه نور ژوبل شول. په پیښه کې د بانک یو ټپي شوی کارکوونکی په د بانک یو ټپ شوی کارکوونکی ویلي چې د امنیتي چارو مسؤل جمشید د بانک له کارکوونکو سره د شخړو وروسته پر دوی ډزې وکړې.
من ټول وخت من ټول سره یو یو جنگ کړی دی. د دینه مخ اول لبزی به فزیکی بدار خپل بیرانو خپل کارونه د ادامه وکړه. اسان سره ناس و دارغه په پکو سره وغه یو کې تاسو غنی څنګه زو ټول شریک وهلم پرمایته ټک 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 ټول وشت.
مشکوک برید کوونکی چې د ملي امنیت پر ریاست کې بندي دی وایي دای د بانک کارکوونکو په ډلې زتوګه وهلې وو او په همدې خاطر پر هغوی ډزې وکړې. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دوه پولیس او دوه وسلوالو وژل شول. چارواکو ویلي دي چې په سارکي سړک پر موټر سایکل سپرو وسلوالو پر پولیسو ډزې وکړې چې دوه افسران یې ووژل. د سیمې د پولیسو یو مشر عبدالرزاق چې ما وویل د پیښې ځای ته د نورو پولیسو په رسېدو دواړه برید کوونکي هم ووژل شول. په عین حال کې د بلوچستان د کورونا یو چارو ایالتي وزیر د وسلوالو په اړه د معلوماتو په بدل کې د یو میلیون کلدارو جایزه اعلان کړې ده. تر اوسه پورې کومې ډلې د کوټې د پرونی برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران ولسمشر حسن روحانی به راتلونکي جون میاش کې په پیکینګ کې لچنایي مشرانو سره وویني. دا خبره پرون د چین د بهرنیو چارو وزارت وکړه. که څه هم پیکینګ ته د روحانی د سفر دقیقه نیټه لا معلومه نه ده، خو نوموړی به په چین کې د شانګهای د همکاري سازمان په سرمشري ځکه چې د جون له شپږمې نه تر لسمې پورې دوام کوي د څارونکي په توګه برخه واخلي. روحانی په داسې وخت کې چین ته سفر کوي چې نړیوال قدرتونه د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دې موافقې د ژغورلو هڅه کوي. د چین ولسمشر شي جین پینګ د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې کلک ملاتړی دی. او وروسته له هغې چې د ایټالیا ولسمشر د اقتصاد وزارت لپاره د پاپولیست ګوند اروپا ضد غوره شوي کاندید له تاییدولو ډډه وکړه، ایټالیا له سیاسي بحران سره مخامخ دی چې ښایي دا هیواد د نویو انتخاباتو ترسره کیدو ته اړ کړي. د ولسمشر سرجو ماتریلا دغه اقدام غوره شوی پاپولیست صدراعظم ګاسپی کانتي دې ته اړ کړ چې اعلان کړي د نوي کابینې او حکومت له جوړولو لاس اخلي. ولسمشر ماتریلا ملت په وینا کې وویل چې یو اتیا کلن پاولو ساونا چې د اروپا ضد ډلې او 50 د غورځنګ ځکه د اقتصاد وزارت مناسبونه بالا چې د هغه ټاکنې پر مالی بازارونو او د ایتالیا پر اقتصاد ناوړه اغیز کاوه، هغه ول نور ټول وزیرانی تایید کړی دی. په ایتالیا کې د مارچ د څلورمې پارلماني انتخاباتو کې هیڅ یو ګوند کافي رایې چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي نه وي ګټلې. که د راپورته شویو اختلافاتو لپاره خبرې پیل نه شي، د روان کال په پای کې به بیا انتخابات وشي.
نوریاس نوری وو چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه در واورول. مننه ترې کوو. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې بهیر د پرمخوړلو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر راتلونکو ورځو کې په مشخصو اقداماتو موافقې ته رسیږي. د دې شورا ویان قادر شاه
د افغانستان د پمشره به د سولې پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي. د ټول توافقات ته د دې سفر پر مهال رسیدنه شوې ده او یو میکانیزم منځته راغلی.
همدارنګه په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو حملې په فراغ غزنی هلمند او روزګان ولایتونو کې ماتې کړې دي او دا مهال امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی.
اوس مونږ په دې کې مشغول یو چې ټول هغه تهدیدات چې په ځینې ځایونو کې چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي
دا بم واوري چې د کندهار ولایتي شورا د هیواد د ټاکنو خپلواک کمیسون له ولایتونو سره په توپیری چلن تورنی. که وخت وو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه هم اوري. د کابل رسپانو ته کتنه هم دراوړو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډیر روښانه راتلونکی لرلی شي. دا زهرو کاروان 19 پروګرامم په دې خبرونه کې خبريږي. دوستانو تاسو موږ غلا اساده راډیو ناوړی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي پاکستان او افغانستان د سولې د بهیر د پرمخړلو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر راتلونکو ورځو کې په مشخصو اقداماتو موافقې ته رسیدلي. د دې شورا ویان قادر شاه زاده لري ته ویل دغه میکانیزم له مخې به دواړه لوري ځانګړي اجنډاوي او کاري ټیمونه رامنځته کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او عمل پلان په چوکاټ کې دواړه خواوې داسې مهال ځینې موافقو ته رسیږي چې یو لوړ پوړی افغان هیئت 13 ورځې اسلام آباد ته تللی و. یوسف خان زدران موضوع تعقیب کړي او د کابل په سټوډیو کې دی. نور تفصیل لږ اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغان او پاکستانی لوړ پوړي چارواکي د دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان په چوکاټ کې د شپږ شپېتو فقري زوجمنو د عملي کولو لپاره د ځانګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقې ته رسیدلی دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل د افغان او پاکستانی پلاو د 13 ورځې په ناسته کې ټینګار په دې و هغه ډلې چې د سولې انتخاب نه لري په ګډه به د مشخصو اقداماتو سره مخ شي.
د دې سفر په ترڅ کې د عمل د پلان په چوکاټ کې په مختلف موضوعاتو باندې بحث درلودو، په دې کې خو پرمختګونه تر رسیدلې چې په هغه کې په توافق شوی دی او بل هیواد په وړاندې به د یو هیواد جغرافیا هم نه کارول کیږي د افغانستان د په مشرۍ به د سولې له پروسې څخه په جدیت سره ملاتړ کیږي او یو میکانیزم منځته راغلی دا میکانیزم دا چې دی چې کاري ګډلې کاري ګروپونه به ایجادېږي تر څو د دې د عملی لارو چارو لپاره زمینه مساعده کړي.
نوموړی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې چې کاري کمیټې به په دواړو خواوو کې خاص همغږي کوونکي وټاکي او د دغو کمیټو د عملي فعالیتونو د پرمخ بیولو څخه به د دواړو هیوادونو رهبري مستقیمه څارنه کوي. ښاغلی قادر شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او امنیتي موضوعاتو ورخوا په اقتصادي، سوداګریزو او ترانزیټي موضوعاتو هم بحث شوی دی. دا په داسال کې ده چې د پاکستان د صدر اعظم په بلنه تیر ورځ یو لړپړی افغان پلاوی هغه هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف په مشرۍ د غپلاوی تیر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار لوی درستیز د امنیتي دستګاو له مشرتابه د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال او نورو چارواکو سره لید کاته درلودل. له دې سره د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي له دې سره چې د دغو موافقو عملی جنبه ته په تمه دی وایي چې د پاکستان له صداقت پرته د همکاري په برخه کې پرمختګ شونې نه دی. د دغه جرګې د دفاعي کمیسیون یو غړي شایسته باز ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېره دغه مسله کې دوی صادقانه موږ سره عمل وکړي نو د منګه حکومت او دولت د تجربه ده چې منګه دوی سره خپل څه کوم ژمنه چې کوو دا ورسره صادقانه ګام پورته کوو. نو کچېره په دې کې چل او فریبي نو ثمره به ښه نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پاکستان بیا بیا افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړې خو د هیواد په صادقانه اړیکو او صادقانه همکاریو باندې تل انتقاد راپورته شوی دی. بلې انصر
ډیره زیاته مننه یوسف خان زدرانو چې له کابل د افغانستان د هغه هیئت د سفر حال راکو چې پرون اسلام آباد ته تللی و. دا هیئت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ تللی و. په دې کې یو لړ سلاوي شوي. تاسو د ملي امنیت د شورا د ویان په څرګندونو کې واورېدل چې دواړه لوري یو لړ موافقو ته رسیدلی دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پوخانه لوی درستیز سره یوسف خان زدران په دې اړه مرکه کړې ده چې د پاکستان سره شوې سلام مشورې څومره نتیجې ته رسیدلی شي او څومره نتیجه ورکولی شي. له ښاغلي کریمي سره دا مرکه اورو.
خبره خدا ده چې مونږ تیر تاریخ ته وګورو، حوادث ته وګورو، دا چې چندان امیدواری سړی نه ویني. ولی خبره دا ده چې هر وخت په یو موضوع باندې په تیره بیا د صلح په خاطر خبرې کیږي دا یو قدم دی چې هغه ته باید په مثبت سترګو وکتل شي، هغه ته په امیدواری وکتل شي. نو دا موضوع هم داسې یو موضوع ده چې قبلن په دې باندې خبرې شوې دي او د عمل پلان دوی پخوا کار ور باندې کړی دی، اوس د هغې د تطبیق لپاره دوی کوم قدمونه چې اخلي یو امیدواري پکې ده. ولی که مونږ دا هیله ولرو چې ټولې خبرې د په یوه ورځ کې خلاص شي او په یوه ورځ کې د سوله راشي، په یوه هفته کې د سوله راشي، دا باسې یو د خیال موضوع وي، ځکه چې د مسایل د پاکستان او افغانستان او د مخالفینو سره د جګړو مسایل دومره پیچلي دي چې دغه پیچلتوب خلکو ته دا هیله نشي ورکولی چې په یوه لنډه موده کې ډېر زر دا مشکلات حل شي.
بلې جنرال تاسو د هیلمندی ته اشاره وکړه، د هیلمندی آیا د افغان لوري لخوا ښه اقدامات یا ښه مدیریت شوی دی چې رامنځته شوی کنه؟ د نړیوالو فشارونو ته په کتو تاسو یو ډول لږ تر لږه خوشبینی شته تاسو وایي؟
خو داسې ده که د افغان لوري خو همیشه یعنی په دومره وخت کې که د کرزي صاحب حکومت و که د ډاکټر صاحب اشرف غني حکومت دی دواړو مشرانو او حکومتونو همیشه هڅې کړي دي. یعنی د افغانستان لخوا کتن داسې خلا یا نیمګړتیا نشته چې دوی د سولې لپاره قدم نه وي اخیستی. زموږ لخوا همیشه د سولې لپاره هڅه هم شوې ده، قدم اخیستل شوي ده، غوښتنه هم شوې ده. د مقابل لوري خبره خو زما په آن دا ده چې دوی بعضې په اصطلاح اهداف لري، بعضې تشویشونه لري چې د هغې تشویشونو په نتیجه کې دوی عدم همکاري ښیي او همیشه په خوله یو څه وایي عمل کې بل څه کوي. د دوی تشویشونه ډېر دي. مثال د ډیورن مسله ده، د ډیورن د کرخ مسله ده، د هند سره د افغانستان دوستی ده او د پاکستان دښمنی له هندستان سره، اقتصادي مسائل دي، د اوبو مسائل دي، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان هم خپل ګټه پکې لټوي.
اما د افغان حکومت وروسته اعلامیه چې د قبایلی سیمو په اړه خبره کړې وه یا وخت نه وخت د ازغن سیم په اړه باندې اندېښنې څرګندېږي، دغه په دغه بحثونو کې چې تیره ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوي دي نه دي یاد شوي، دا څه ښیي؟ دا قابل موضوع د دې موضوع د دې قابل موضوع چې باید یاد شي کنه، او دوی باید یوازې په امنیتي او سیاسي دغه موضوعات غږېدلی وای؟
ګوره اوس خو دا د امنیتي وضع او د جنگ حالت ګوره څلوېښت کاله کېږي چې موږ په جنگ کې یو، خلق ډیر ستړي دي د جنگ نه او د سولې غوښتونکي دي، ډیر مسائل دي چې د دې سره تړاو هم لري، او له بلې خوا که چیرې موږ تمرکز په سولې وکړو، سولې په غوښتنې وکړو، ډیر مسائل دي چې هغه ته ضرورت نشته سره اوس بحث به وکړي.
جنرال شیر محمد کریمی چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په خانه لوی درستیزو د پاکستان او افغانستان ترمنځ په ممکنو همکاریو غږیده. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم په مخکې څو اقتصادي خبرونه ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د پاکستان له لوري د ګمرکي تعرفو په لوړیدو باید غور وشي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي رادیو ته ویل که څه هم پاکستاني چارواکو ژمنه کړې و چې د افغانستان په مالونو باندې به تعرفه راښکته کړي، خو په وینا یې لا تر اوسه د ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړي ویل دا مهال د دوی ډېر مالونه په تورخم کې بند پاتې دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي دغه ستونزه له سوداګرۍ وزارت سره هم شریکه کړي او هیله مند چې ژر تر ژره هوار شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونوي په دغه ولایت کې د پاکستانی کلدارو د چلخت د مخنیوي لپاره یو کمیسون جوړ شوی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس نصیر علمیار نن ازادي رادیو ته وویل دغه کمیسون د والی په مشرۍ جوړ شوی او دولتي چارواکي هم پکې ګډون لري. نوموړي وویل د هیواد په قلمرو کې د بهرنیو اسعارو چلخت لوی اقتصادي زیان دی چې باید مخنیوی وشي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1080 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلوي بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپږ لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 150 او یو لیټر ډیزل په 900 افغانۍ پلورل کیږي، او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو او افغانۍ شپته پوله، یو اروپای یورو 3 افغانۍ یو یا پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 99 افغانۍ، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ شپته پوله، او زر پاکستانی کلداري 600 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ناجیه صافی درته وړاندې کړل. د افغانستان په اړه نور ریپورټونه ملرو، خو تر هغه مخکې وی نړیوالې مسلې ترازو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډیر روښانه راتلونکی لرلی شي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې یو هیئت پیونګیانګ ته رسیدلی څو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ولسمشر ترامپ د سرمشریزي چارې تنظیم کړي. په دې اړه احمد تکل موضوع تعقیب کړی ده، همدا اوس سره په سټډیو کې ده. تکل صاحب، د شمالي کوریا د اقتصادي پرمختګ د امکاناتو په اړه د ولسمشر ترامپ د څرګندونو جزئیات کراته وایي.
مننه ان صاحب. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د راتلونکو احتمالي لیدنې په اړه د پرله پسې پیغامونو په لړۍ کې چې د عادت له مخې پرله پسې ډول دی ډېر له ټویټر نه کار اخلي. پرون یې بیا پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ده په باور شمالي کوریا د اقتصادي پرمختګ ډیر لوی او ښه ظرفیت لري او کولای شي چې له اقتصادي او مالی پلوه یو ورځ په یو قدرت بدل شي. ولسمشر ترامپ د پیغام په دوام لیکلی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم په همدې نظر دی او دا کار کیدونکی دی. د یادونه وړ ده چې د شمالي کوریا مشر څو میاشتې مخکې اعلان وکړ چې له خپل اټومي پروګرام څخه لاس اخیستو ته چمتو دی، او امریکایي چارواکو هم له دې اعلان وروسته ویلي وو چې که شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي نو متحد ایالات به مالی مرستې ورسره وکړي او امنیتي ضمانتونه به ورته چمتو کړي.
ولکه چې د امریکا او جنوبي کوریا یو هیئت شمالي کوریا ته رسېدلې ده، خبره څومره دقیقه ده؟
دا خبره ولسمشر ترامپ پر ټویټر پر خپل بیګانی پیغام کې تایید کړی ده او لیکلی دی چې له امریکا څخه یو پلاوی پیونګیانګ ته او بخی سیمه تر رسیدلی، یعنی د جنوبی کوریا او شمالی کوریا ترمنځ سرحدی سیمه چې پان مونجوم نومیږي، وایي چې دې سیمه ته رسیدلی دی او د شمالی کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ده د سرمشریزې مقدماتي چارې به همدا پلاوی په خبرو کې تنظیموي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې تایید کړی و چې د متحدو ایالاتو پلاوی د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د سیمې چې مخکې ما نوم واخیست پان مون جوم نومېږي، د کوریایي نومونه یو څه سخت هم دي ویلې او لیکلې، وایي چې دلته رسېدلی دي او د پیونګیانګ له استازو سره د دوامدارو خبرو په حال کې دي. د راپورونو له مخې د امریکایي پلاوی مشري به په جنوبي کوریا کې د امریکا پخوانی سفیر سونګ کیم کوي.
د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشرانو د غونډو د دقیق ځای او وخت په اړه څه معلومات تر اوسه شته؟
د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو غونډه له څو ځلې ځنډ او خنډ وروسته د اوس مهال لپاره تایید شوې ده. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې له ښاغلي کیم سره د ده پلان شوې غونډه به د جون په 12مه نیټه، چې له دې مخکې هم د سرمشریزې لپاره همدا ټاکل شوې نیټه وه، په سنګاپور کې ترسره شي. خو ښاغلي ټرمپ یوازې څو ورځې مخکې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پنس د څرګندونو په اړه د پیونګیانګ له توند غبرګون وروسته په یو لیک کې ولیکل چې د شمالي کوریا له مشر سره د کتنه ښایي وځنډېږي او ونه شي، ځکه پر ټویټر د ده له خپره شوي پیغام سره سم اوس مهال د دې لیدنې لپاره مناسب وخت نه دی. خو دا بیا معلومه شوه چې پرونی بیرته وویلې چې نه، دا غونډه به حتما ترسره کیږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان هم پرون د شمالي کوریا له مشر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې کیم جونګ اون له ده سره ومنله چې له ولسمشر ټرمپ سره د جون د 12مې نیټې سرمشریزه باید په بریالیتوب په ترسره شي، په همغه نیټه یعنې د جون په 12مه نیټه او په همغه ځای یعنې سنګاپور کې.
ډیر زیاته مننه احمد تکل و چې ترې واموریدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ده په نظر شمالي کوریا له اقتصادي پلوه ډېر روښانه راتلونکی لرلی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په فراغ غزنی هلمند او روزګان ولایتونو کې وسلوالو ماتې خوړلې او د مهال امنیتي وضعیت د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د دې وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنیش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په وروستیو ځپونکو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ شو بلا وخت د په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون حکومت ته سپارښتنه کوي چې له فرصت نه په استفادې باید تر ګواښ لاندې سیمو کې افغان ځواکونه تجهیز او سنبال کړي. په دې اړه به نور جزئیات د رحمت الله افغان نواورو چې هم د اوستا کابل سټوډیو وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د محل په یو شمیر ناامنه ولایتونو کې د دښمن لخوا لوړ امنیتي ګواښ له منځه تللی او افغان ځواکونو وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل د محل په اتو ولایتونو کې نه پلان سوي عملیات روان دي چې شاوخوا سلو وسلوالو مخالفانو ته پکې مار جوړ لا وخت. محمد رادمنشول اوس په دې کار روان دی چې څنګه د دولت تر حاکمیت لاندې سیمو کې د احتمالي امنیتي ګواښونو مخه ونیول سي.
اوس مونږ په دې کې مشغول یو سي ټول هغه تهدیدات سي په ځینې ځایونو کې سي د دولت تر حاکمیت لاندې دی. مونږ کوشش کوو سي دغه تهدیدات د منځ یوسو او دا زمينه ساز د هغه عملیاتونو دي سي. مونږ وکولای شو سي هغه یولس پولیسوالګان سي د دشمن تر تهدیدات لاندې دی بیرته تر قانون حاکمیت ته راو.
خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې دوی ته د حکومت لخوا دا وختو درنو تلفات او اداره دکړه او وای چې برعکس د دولت زیات تلفات او وختیم طالبانو په دې طالبانو په دې وروستیو کې د الخندق په نوم د عملیاتو تر اعلان وروسته په فراه، غزنی، ارزګان او فاریاب ولایتونو کې جګړې زیاتې کړې دي. د دغو عملیاتو په لړ کې وسلوالو طالبانو د فراه ښار ځینې سیمې ونیولې او په فاریاب ولایت کې هم ځینې ولسوالۍ محاصره کړې. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختور وایي چې دمګړې په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د نوموړي په وینا په ښار باندې د وسلوالو طالبانو د بیا حملې بشپړ ګواښ له منځه نه دی تللی. بلخوا د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني مني چې په دې شپو ورځو کې د وسلوالو مخالفانو د حملو شدت کم شوی، خو ټینګار کوي چې هر شیبه د دې امکان شته چې وسلوال مخالفان د دغه ولایت له یو لسول محاصره شوی ولسوالیو نه یو ونیسي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي وګمه سپي حکومت ته سپارښتنه کوي چې له فرصت نه په استفادې تر ګواښ لاندې سیمو کې باید افغان ځواکونه ښه تجهیز او سنبال سي.
رهبری د وزارتو په دې مکلفیت لري چې خپل ټول پرسونل ته په لرو پرتو سیمو کې ولسوالۍ کې په درو کې په باندو کې دوی ته باید مهمات ورسوي چې تر څو دوی په صحیح شکل باندې وکولی شي د دښمن مقابله وکړي.
د فراه د ولایتي شورا رئیس وای حکومت باید په فراه ولایت کې د دښمن پیاوړتیا ته په کتو په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو تشکیلات زیات او په لرو پرتو ولسوالیو کې تصفیبي عملیات وکړي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس هم ورته غوښتنه لري. د افغانستان دفاع وزارت وای د محل د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت ریاست د ځواکونو په همغږي په بغلان، فاریاب، بدخشان، غزنی، لوګر، غور او هلمند ولایتونو کې بیلابیل عملیات روان دي چې د دوی په وینا ښې لاسته راوړنې هم لري. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کوم مسلو لیکنې او سرمقالې خپرې کړې حمید مومند ورته کتنه کوي.
د کابل ورځپاڼو نن اسلام آباد ته د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د افغان پلاوي په سفر بحثونه کړي او په دې اړه د ځینو کړیو نظرونه راخستې دي. سرحد ورځپاڼه لیکلې ده چې اسلام آباد ته د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د افغان پلاوي د سفر اساسي هدف دا دی چې له پاکستاني چارواکو سره د سولې او پیوستون د عمل پلان په باب خبرې وکړي. ورځپاڼه لیکلې ده که پاکستان د سولې او پیوستون د عمل پلان لپاره کارونه کړي نو افغان حکومت د حمله اسلام آباد نه مخ واړوي. د ورځپاڼې په وینا افغانستان کولی شي چې اسلام آباد ته د تلو پر ځای خپله انرژي په ملګرو ملتونو کې مصرف کړي او اسلام آباد لا نور منځوي کړي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان په غیر مستقیم ډول له پاکستان سره د جنگ په حال کې دی. پاکستان له طالبانو ملاتړ کوي او طالبان د افغان پوځیانو لومړی درجه دښمنان دي. د ورځپاڼې په وینا د جنگ جنگي سیاست غواړي او د افغانستان حکومت باید په دې برخه کې آگاهانه عمل وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلې ده په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره له پاکستان سره باید خبرې وشي، ځکه د افغانستان په موجوده ستونزه کې پاکستان ښکیل دی او دلته د جګړې دوام هم د اسلام آباد له پټو او سرګندو اقداماتو سره تړلی دی. خو د ورځپاڼې په وینا اصل خبره دا ده چې افغانستان باید له دې لوري سره په پوره هوښیارۍ سره خبرې وکړي، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې اوږدمهاله اهداف او ستراتیژیکې ګټې لري. ورځپاڼې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د بې نتیجې پاتې کېدو وجه دا ښودلې چې دواړه لوري د یو بل ګټو ته پام نه کوي او د خبرو په مهال ناسم معلومات تبادله کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلې ده چې د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ افغان پلاوی به له پاکستاني لوري سره د سولې او پیوستون د عمل پلان په عملي لارو چارو د لوړې کچې خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلې ده چې دواړه لوري به د دې پلان په چوکاټ کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره پر عملي اقداماتو خبرې وکړي. ورځپاڼې لیکلې ده چې د افغان پلاوی دا سفر د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي په رسمي بلنه کېږي چې پکې د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت لوی رئیس هم شامل دي. مسیر ورځپاڼې بیا اسلام آباد ته د افغان پلاوی سفر ته په اشاره دا پوښتنه کړې ده چې پاکستان مرسته کوي او که بیا کومه لوبه روانه ده. ورځپاڼې لیکلې ده که څه هم افغان چارواکي هیله مند دي چې دا ځل به پاکستان همکاري وکړي او د تیر په څیر به دوه مخې لوبه نه کوي، خو د ورځپاڼې په وینا هیڅ داسې څه نشته چې له مخې پاکستان له افغانستان سره د سولې په برخه کې همکارۍ ته مجبور وي. ورځپاڼې لیکي چې دې مسلې ته په پام سره افغانان د خبرو ته د شک په سترګه ګوري او ویره لري چې یو ځل بیا به کومه ناوړه لوبه روانه وي.
د هندستان تاج محل د نړۍ له وو عجایبو ګڼل کیږي چې د ورځې شاوخوا 10,000 کسان لیدو ته ورسي، خو اوس د هند پاګری ښار کې ککړ چاپیریال دغه تاریخي ودانۍ له خطر سره مخ کړي. ککړې هوا د تاج محل د ودانۍ د سپینو مرمرو رنگ زیړ کړي او د سیلانانو پام ورته کم شوی. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیل لري.
په هندستان کې د نړۍ د وګونو عجایبو یوې ودانۍ ته څیرمه ککړتیا تر حد زیاته سوې چې تاج محل یې له خطر سره مخامخ کړی دی. هرې خوا ته چټلې اوبه، ککړه هوا او لوګی تر سترګو کیږي، خو د چارې سنجولو لپاره یې چندان پام نه دی سوی. د هندستان په دې تاریخي ودانۍ کې ځینې لرغونپوهان او لارښودان وایي په تیرو دیرشو کلونو کې د هوا ککړتیا تر حد زیاته سوې او د سیلانیانو شمیر هم تر پخوا کم سوی دی. د اګره ښار د لارښودانو د ټولنې مشر شمس الدین خان وایي هرې خوا ته د کثافاتو زیاتوالی او نه پاملرنې تاج محل د نابودۍ له خطر سره مخامخ کړی دی.
تاج محل مری د چټل هوا له کبله نابودیږي. سند وچ شوی وسایط زیاتی او د دې تاریخي بنا په شاوخوا کې نوري ودانی په جوړېدو دي.
په هندستان او نړۍ کې تاج محل ته د مینی دیوی نشې په سرګه قتل کیږي. په ولسمه میلادي پیړۍ کې شاه جهان دغه ودانی د خپل میرمنې ممتاز په یاد جوړ کړه. هغه وخت یې نوم ممتاز محل و. هر کال په میلیونونو سیلانیان د دې ودانی لیدو ته ورځي، خو اوس اندېښنې ولاړې سوي چې د چاپیریال ککړتیا د تاج محل د سپینو مرمرو رنګونه ژیړ بخونه کړي او له اوسه لا د سیلانیانو شمیر کم سوی دی.
اوس هم نوریاس نوری په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د افغانستان او پاکستان امنیتي او پوځي لوړ پوړو چارواکو په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره د ګډو هڅو پر دوام موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا وایان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ د پلاوي په سفر کې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو پر شپږ شپېتو فقرو موافقه وشوه. دغه راز هغه وویل د افغان ولسمشر په بلنه به د پاکستان د پوځ لوی درس جنرال قمر جاوید باجوه په تور راتلونکو ورځو کې کابل ته راشي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د لومړی حوزه مرستیال عبدالقادر نن سهار په یو وسلوال برید کې او وژل شو. په داسې حال کې چې د اورزګان ولایت شورا غړي دي، د ولایت د چوري ولسوالۍ د محاصرې او د نږدې سقوط خبرداري ورکوي. په دې ولایت کې ډېره د ملي اردو د ځواکونو د لوا مشر وایي سیمې ته له ترین کور څخه نور کماندو ځواکونه استولي او هلته وضعیت عادي دی. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون ماښام دوه پولیس او دوه وسلوال په یوې وسلواله حمله کې وژل شول. د ایران ولسمشر حسن روحانی به راتلونکي جون میاشت کې په پیکینګ کې له چینایي مشرانو سره وویني. دا خبره پرون د چین بهرنیو چارو وزارت وکړه. د چین حکومت ورسل هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د چین جنوبي بحیرې ته چې پیکینګ خپل د اوبو قلمرو بولي دوه جنگي کشتۍ واستولې شدیده نارضایتي څرګنده کړه. او ورسل هغه چې د ایتالیا ولسمشر د اقتصاد وزارت لپاره د پاپولیست ګوند اروپا ضد غوړ شوی کاندید له تاییدو ډډه وکړه. ایتالیا له سیاسي بحران سره مخامخ دی چې ښایي دا هیواد د نوې انتخاباتو تر سره کېدو ته اړ کړي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې هر وخت وغواړئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. زموږ له ویب پاڼه نه یوازې چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شئ، بلکې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسوو. نیوز پروګرام ترازو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي د افغانستان هغه بزګران په سول کې یو لس ډیر سوي چې کوکنار کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې. د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ګډو ځواکونو د روان مریض کال د سور په میاشت کې د نشې موادو تر اویا ډیر قاچاق کوونکي نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو دیرش ورځو کې شپږ شپېته پیښو په نتیجه کې د بیلابیلو ولایتونو درې اویا کسان د نشې موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیولې دي. لدې کسانو سره تر 111 کیلوګرامو زیات هیروئین، 20 کیلوګرامه مورفین، 410 کیلوګرامه تریاک، 3611 کیلوګرامه چرس، 311 کیلوګرامه زیاته شیشه یا کریستال، 504 لیټره تیزاب او 504 ویا ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي.
د تیری وی میاشتې په اوګدو کې له نشئی موادو سره د مبارزې اتی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د دوو خزو په ګډون اتیا کسان مجازات کړي او د نشئی موادو د قاچاق په توری لیوه څخه تر 15 کالو بند باندې محکوم کړي دي. د غډول د سور په میاشت کې د نشئی موادو د 19 جرمی پیښو په اړه حکمونه صادر شوي دي.
په هرات ولایت کې درې تنه د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات ولایت د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان محمد ناصر نیکنام رسنوی ته وویل د هرات د هوایي ډګر پولیسو هغه دوه کسان نیولی چې وختلې تر 1 کیلو زیات نشئی مواد هند قاچاق کړي. د قاچاق کوونکو هر یو د هیروینو 500 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او د دې قاچاق په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی ول. په یو بل پیخه کې یو تن د پولیسو د تلاشی پر مهال نیول شوی چې غوښتل شپږ کیلوګرامه تریاک د هرات ښار ته انتقال کړي. د عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو اونیو کې د نشئی موادو قاچاق زیات شوی او د قاچاق کوونکو د نیولو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. د ننګرهار پولیسو د لسګونو کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ وایاند حضرت حسین مشیخیوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو تن چې غوښتل 440 کیلوګرامه چرس، 9 کیلوګرامه هیروئین د یو موټر په واسطه د ننګرهار له بټیکوټ ولسوالۍ څخه اچین ولسوالۍ ته انتقال کړي، له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د لارې په اوږدو کې ونیول. د یادونه وړ ده چې تیرونه هم د ننګرهار پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 516 کیلوګرامه نشئی مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان چې غوښتل یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروئین له هېواده بهر قاچاق کړي، د کندهار د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا خبره شوې راغلی چې د دوو کسانو د هیروینو 15 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته د هیروینو قاچاق کوونکي نیول کیږي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې هغه بزګران په سلو کې یو ورس ډیر سوي چې کوکنار کوي.
پروسس کال په ګرم ولایتونو کې کرل سوي دي او په ډیره پراخه اندازه باندې کوکنار به تولید شي.
په نورستان ولایت کې د نشئی موادو د محتاجونو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډیریدو دی.
په نورستان ولایت کې شام درې کې پټګر درې کې اکثر ځوانان په دې کې
محمد جان وایي چې اوس یې نشه پرې شي او خوشاله ژوند لري.
اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم.
د ذبیح الله په نوم د یو معتاد د ژوند کیسه د سره شریکو.
ډیره چې نشه پورته شوه د کار نه یم واچولم، بس پیسو د روی یم واچولم، ختم یې کړم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم مه هیروي.
په ولور کې باغ غواړي، ځمکه غواړي، نغدې پیسې غواړي، درکوم یې.
زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال د کوکنارو د کښت بزګران په سلو کې 11 ډیر سوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي تازه څېړنه ښیي چې سږ کال د کوکنارو بزګران تر پروسږ کال په سلو کې 11 ډیر سوي دي. د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان د دې ګډو سروې له مخې د افغانستان له نشئی موادو څخه هر کال 1500 میلیارد امریکایي ډالر عواید لاسته راځي چې په دې پیسو کې یوازې 1 میلیارد د افغانستان بزګرو او نورې ټولې پیسې د نشئی موادو د نړیوالو قاچاقونکو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د 2018 کال اجتماعي او اقتصادي چړنې نتایج ښیي چې د افغان حکومت او نشئی مواد او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا تر سره شوی چړنې لمخي د هغو بزګرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې کوکنار کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي مین جاوید احمد قائم د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرو شمیر په سلو کې 11 ډیر شوی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي. د دې سروې له مخې د قانون کمزوری حاکمیت، سیاسي بې ثباتي، ناامني، محدود کاري فرصتونه، د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازارونو محدودیت او د مالی خدمتونو او پورونو ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې د کوکنارو کښت د بزګرانو د تمایلاتو ډیرېدو عوامل یاد شوي دي.
در کل در افغانستان حدوداً
په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو بزګرو شمیر 11% لوړ شوی چې په خپل ځمکو کې کوکنار کوي. هغه بزګر چې تیر کال یې کوکنار نه و کړلی په 2018 کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړی ده. البته دغه شمیري په هر زون کې توپیر لري. په 80% هغو کلو کې چې کوکنار کرل شوی یا د حکومت له کنټروله وتلی او یا هلته جګړه روانه ده. کله یې خو دغه کښ په ناامن سیمو کې شوی خو له بلې خوا بیا په خپل د کوکنارو کښ د دې لامل شوی چې ځینې سیمې ناامن شي.
د دې سروې په راپور کې راغلی چې په سلو کې شپږ څلوېښت بزګرو ویلي چې په خپلو ځمکو کې په پرله پسې ډول کوکنار کوي او په سلو کې 50% یې ویلي کوکنار ځکه کوي چې د خپلې کورنۍ کلنۍ لګښت پوره کړي. په افغانستان کې له ټولو 9000 ټنه تولید شویو تریاکو څخه یوازې له شپږ څلوېښتو څخه تر شپږ 50% پورې تریاک په افغانستان کې پروسس او هیروین ځینې جوړیږي، خو پاتې ټول تریاک ګاونډیو هیوادونو ته کاچا کیږي. د نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د دې سروې لمخې وایي په سلو کې 88 بزګرو ویلي چې طالبانو ته په منظم ډول د تریاکو اوشر او مالیه ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو کښت د مخنیوي لپاره پر مناسب وخت هڅې نه کیږي. د ښاغلي الکوزی په خبره حکومت د کوکنارو د کښت پر ضد په داسې وخت کې مبارزه کوي چې بزګرو پر دې کښت باندې ډېرې پیسې لګولې وي.
سږ کال په ګرمو ولایتونو کې کرل شوي دي او په ډېره پراخ اندازه باندې کوکنار به تولید شي او موږ پر دوی باندې پخوا غږ کړو چې داسې وخت نو بیا کوکنار مه اړوئ چې بزګر خپل د حلال ډوډۍ خپل غوا او خپل شان ټول خرڅ کړي. که بزګرو ته ولاړ شي قناعت ورکوي دا بزګر د دوی څخه هغه پنبه او جوار او هغه کوم شیان په ګران قیمت دغه دولت رانیسي، وزارت مالیه ستاسې سره کومک وکړي، دغه بزګر خپله د دغه مردار ناروا کښت خلاص اخلي.
د هغې نوې طرحې له مخې چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له لورې چمتو سوې راغلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د کوکنارو کښت اړولو، عامه پوهاوي او بدیلې معیشت پروګرامونو ترڅنګ پولیس په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین کوي چې د ملي اردو لخوا د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې سوي دي.
محمد ایاز تر نه کو چې د کوکنارو د بزګرو د ډېرېدو په اړه راپور راوړوه.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یووالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی ته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
کله یوې خوا په افغانستان کې د کوکنار بزګران ډېر سوي، نو له بلې خوا په نورستان ولایت کې نشه یان ډېر سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د دې ولسوالۍ په دوو کلو کې په لسګونو کسان په هیروینو او تریاکو معتاد سوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. له بلې خوا د برګ مټال په افسي کلي کې هم ګڼ شمېر خلک د تریاکو نشه کوي، خو په ټول نورستان کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم نشته. په دې اړه نور جزئیات به د روح الله انوري په راپور کې واورو.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ په شام او په شګر درو کې په لسګونو ځوانان د هیروینو په څښلو روږدي دي.
په نورګرام ولسوالۍ شام درې کې په شګر درې کې اکثر ځوانان په دې ځای کې دي. وګړو را دا ځوانان کو تباه شو اینده نورم تباه دي او نور دا ظاهري چې نه ځان اوساتي تقریبا 300 نه زیات خلک دي چې مشمان او ځانان هم دي کې دي.
دوی وایي ک چیرته په هیروینو او افیمو د روغدو کسانو د درملین د پاره په نورستان کې روغتي مرکز جوړ نشي نو نور ډیر کسان به هم معتاد شي چې ورسته به درملنه مشکل وي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنل چې د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند په دوو کلو کې یو شمیر معتادین موجود دي او د دې ترڅنګ د برګي مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې زیات کسان د افیمو په څښلو روغدي شوي دي.
نورګرام د کورګل په نامه او د شام په نامه باندې جو کلو کې بعض خلک زیات مرض لري او د دې اصل لامل هم د خلکو زیات مزدوري د لپاره ایران ته تلل او د ایران نه دا بد عادت د لپاره انتقال کړي چې د هغوی نه بیا بعض نور خلک هم دلته معتاد شوي دي. دا د بدخشان نه اکثر بعض خلک د تریاک واردوي او دغه معتادانو باندې خرڅوي. موږ په همدغه نورګرام کې په دغه دوو کلو کې او د برګمټال په صحیح کلی کې د معتادینو دغه لرو او د ټول د تریاکو معتادین
والی ویل هڅې کوي چې د عامې روغتیا وزارت څخه د معتادینو د درملنې غم وخوري. په 2018 زیږدیز کال کې چې کله د نورستان برګمټال ولسوالۍ په افسي کلی کې په لسګونه کورونه واور لاندې کړي وو او له سلو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوب لاړولې وه ولسمشر غنی هم افسي کلی ته تللی و. هلته یې خلکو سره ژمنه وکړه چې په یاد ولایت کې به د معتادینو د درملنې دپاره روغتون جوړوي خو تر اوسه لا هم یاد ژمنه نه ده عملي شوې.
روح الله انوري و چې ویلې په نورستان کې د نشي مواد معتادین ډېر سوي دي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار، هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 مزدنی سپوخ پریږي او اوس له محمد جان سره د زړه خواله لرو. د میدان وردګو ولایت 15 کلن محمد جان له درو کالو راهیسې نشه پرې ایښی او اوس په یو دولتي روغتون کې کار کوي. دی وایي چې نشه هر څه ورسه اخیستي خو اوس یې بیرته هر څه لاسته راوړي دي. زموږ همکار محمد ایاس ترنک له ده سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې چې ولې یې نشو ته مخه کړه.
پلارم مړ شو او په مونږ باندې ډېر رقم رقم حسابونه جوړ شول. بیا ایران ته ولاړم. ایران کې مې څلوېښت کوره بلاک مې جګ ونیو. ما چې د کار کاوه لس 15 کارګر او استادان به راسره و. دلته د خاله زوی د جرمني نه راغی، هغو لمبه راولېږه ایران ته. بیا پسې ولاړم داسې بلغاریا او ترکیه او داسې زینه په زینه لندن ته د فرانسې نه پسې ولاړو. هلته قبول سوی نه وم. ما یولس دولس کاله ووتل
په ایران کې. دی اول واری نشاله چی شروع کړ؟
اول واری نشه مې د تریاکو نه شروع کړ. ساوکا چار شول. ما تقریبا 40 کاله مې نشه وکړله.
کله چې نشه شروع کړ بیا ستا پر کار تاثیر وګرځاو؟
نشه یو بیزا تا کار دی. نشه یو حرام بوټای دی. سترګې ورسه کمزوري کی، لاس ورسه کمزوره کی، پښې ورسه کمزوره کی. جوتی به پروت وي د اعلی بابو غته پوش وي چې هر رقم د اسمانه تیګې در باندې رلوي دي. هر چاته در باندې راغورځولې جوتی به سړی هم نه پیژنې. لاس پکې دې ورته وتاړ شو جوتی به دې غورځي.
څه شی دې له لاسه ورکړي دي په نشه کې چې تر اوسه دې بیرته هم لاسته نه دي راوړي؟
په خوان والا ډېر اعتبار درلود. دغه ایران کې به زه چې هر چا ورته وي چې پیسې راکړ چې ولاړم به داسې څوک نه وو چې ما ته به ویلي وه چې پیسې زه نه درکوم. دلته هم همداسې وو. یو سړی به یو سړی وژني، ته به ورته وایي چې هغه دې مړ کوي قصه کې به نه وي. اوس هماغه وخت ما راغلی دی د څه شي د لاسه؟ د عمل د نامه د لاسه.
یعنی اوس چې ته رښتیا خبره هم کوې خلک
نه مني.
ول دې وغوښتل چې نشه پرې
د لندن چې راغلم د ما حول لور وه چې پیدا شوه. طالبان د شپې دروازه را وټکوله. زیوی استم
مخکې د دینه چې ما وباسي زه په اولاد نه پوهېدم، نو دغه لور ته مې چې وکتل زوتي دا ژړا راغلله د اولاد مې ګوره چې پرې خوم، مجبوره شوم چې اوس بله لاره نه لرم، دغه به زه شپخانې ته ولاړ شم د دې به پوره تداوی وکړم چې دغه سیل مرض د مانه لرې شي. که دا کار ونه کړم د ما هر څه د باینه څي.
کله چې د نشه پرېښوده ستا په ژوند کې څه تغیر راغی؟
داسې سړی کې که سړی چې نه وای د مور د آرامه پیدا شي په دیندارۍ کې پار څه کې، اوس دغه ځای ته وګوره دغه د چاخ شوی یم، حوصله مې پیدا کړه. که یو سړی وینم هم چې څوک یې وژني حوصله کړم، چې چیرته مې خپل پتنګ شي شنو ونو ته کینم، چې چیرته مې خپل پتنګ شي یو ذکر وکم یو بل کار وکم، چې نور کله به زه ولاړم بیسوره بیسوره به مې کتل، اوس کور ته چې ولاړ شم ډېر په رقم حوصله کړم، ډېر مې خپل اولاد ته ګورم، ډېر مې خپل دوست او دښمن ته ګورم، کلي ته ګورم، قوم ته ګورم. که چیرته زه وپویم چې اوس د مانه خرابې کې هغه سات کور پرېږدم بیرته شپخانې ته راشم، اولاد مې ورته خوشحاله وي، ته راځه پلاره مونږ دوکان ته بوځه، ته راځه دلته ولاړ شو. دغه اولاد په خپله هم ما ته داسې یو څه شوي که د اعصابو دوا، اوس دغه دي 12240 روپۍ معاش راکوي، زه اوس هر څه د کور دپاره کړم، که مثلا اوس لوبیا وښایې، نخوت وښایې، غوښه وښایې، اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم، د دې نه د ما عاید پیدا کی. زه ولډینګ کاری کړلی شم، زه کراچۍ جوړولی شم، زه کړکۍ جوړولی شم، زه هر څه کړی شم، هغه دېرش دې زره زه پیدا کولی شم د میاشتې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له محمد ایاز ترنک سره مو د محمد جان مرکه اورېده چې ویلې نشای پرې شي او اوس خوشاله ژوند لري. دا د پروګرام په لړ کې د خاطرې نوبت را ورسید. د میدان وردګو ولایت د چاکو ولسوالۍ 22 کلن زبیح الله د ایران په یست ښار کې د خښتو په یو بټۍ کې د خټګر په توګه کار کاوه. دې له هغه مهال کشر هلکو چې نشو ته مخه کړه او شپږ کاله کېږي چې نشه کوي. دی وایي کله چې په ایران کې د کارګرانو مشر زما له نشې خبر سو نو سم د لاسه له کاره وشړلم. دا چې زبیح الله د نشو له لاسه نور د څه ډول کړاوونو سره مخ سوی په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
دا په یاس کې ازروس په نامه یو شراک دی، ټول دغه خښتې پکې پخې کورا ده، اما هلته بس د خښتو کارخانې دي، هغه مې چیندلې، بس ډېر وخت مې وکړه هغه کار، بس چې کار ته به نه جېدلم شرمېدلم. به اوس هلته یو نفر وه چې بس په تریاکو ناست، زه یو ورځ زکام وم، نو کارګر هم ډېر کم و چې ما په ځای باندې یو بل وتلی وای، ذاتي دغه په د اشپزخانه کې په تریاکو ناست، ما ته ویلی ته راشه نن یو دوه پایره وکړه چې ښه شی دی، زکام دی، مال نه داس کار هېڅ وخت زه نه کوم، بس هماغه نشته چې ما په خوله کې ونیوه، رقم بدن سپک و، بس کار مې ډېر ښه اشتیا باندې کوه، نور کومک ما سره نه کوله، نور ما خپل موټو باندې کار کوو. بس داسې وبوله شپږ میاشتې مې هغسې کار وکړه، بس کله متاد شوم بیا نو هغه سر کارګر هم راباندې پوه شو، لدتی وي چې ته بس ته کار مه کوه، دغې نه وایستلم دلته وطن ته راغلم، تریاک عمل مې خالي درلود، بس روژې ورځ و نو روژه مې نه نیوله. یو انډیوال راته مخکې راغی، ویل چې راځه پولیس وخته ته لاړ شو، ورسره لاړم هلته، مال ته راځه نه به د شیا وایم، اما شیشه مې وویل، همالته په نشه باندې پوه شوم، بس دوه کاله مې بشه ورسره وڅکو. بس آخر کې مې یعنی د هغه کلینری نه ووتلم، بیا مې دا څاګانو کار کاوه، مې تر 2.5 روپۍ مې څا نیوله، چې ورځې به هېڅ مې ونه وله، 1.5 متر 1 متر مې څا وایله، 400 مې کارګر ته ورکوله، 3000-2.5 روپۍ زما حق کېدله، په هغه کې زما گزاره نه کېدله. بس ډېره چې نشه پورته شوه د کار نه یم واچولم، بس د پیسو د روی یم واچولم، ختم یې کړم. یو کال ما څاګانه وایسلې تقریبا 2 لک نه مې ډېرې پیدا کړې، خو 1 روپۍ مې اوس نه لرم، او نه لاسته راتلل، هغلته مې اخیست، هلته مې دودول، د ښه د بد هېڅ مې بیخي د مغز نه وتلی، او صرف ما چې اوس ویس کړو. بس ژوند تر ټولو بده خاطره هم دغه ده چې بس د 2 کاله دلته په دې کابل ښار کې پروت یم، کار مې هم کړی، ښه مې په ځان فشار هم ورسلی، دومره اوبه ما باندې د پاسه را تویدلې، ما پته لاندې کار کوو، آخر کې چې راجیک شو هغه پیسې به ټولې دود شوې، اوس چې زه حساب ورته کوم زړه مې اور اخلي.
عدالت او له فساد سره مبارزه، که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 پینزدش سلویخت سفر وسوا ات سو دویشت وسو پینز پنزوس اویا هم دا ازادی راډیو د فیسبوک پانی للاری خپل پختنی لمک سره شریک کری www.facebook.com/ازادی راډیو
دا ازادی راډیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پول ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد اکا لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد اکا په دې خپلوي خوښ دی خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته په زور ورواده کړي نو سخت به پښیمانه سي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان دا د جان محمد اکا کور ته رسیدو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو دا څه بد سپی لري چې ومونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم حاجی سمت خان جوړ په خیر.
وعلیکم جان محمد کا خی جوړ خیریت دے میلمانه نه قبلوی
ولی نه غواړه میلمه خو دی خدای دوست دے. تیر بیا محمود خان او سمت خان خو چې زما میلمانه شي زبا خولی کګه کیدم. راځی راځی چې کور ته ولاړ شو. راځی
سمده ته مخ کیشه موږ به در پسې یو.
جان محمد اکا سپی دی نیسه چه اومو نداری.
رازه رازه نمو داری
چه گوره شد.
محمود خانه رازه پا دقا توشکه کینه.
سامده داده کینو.
عجی سیف سامد خانه تا پا دقا بلا توشکه کینه.
داده کینه استم اکا. جان محمد اکا تام کار لری دیر وقتی ننیسو اصل خبری تا براشو.
ریختیام خبره با نوگ دو اصلی خبره با کونو.
خدای ده خیر کی سه خبره ده.
جان محمد اکا خبره ده خیر ده. زه و حاجی سمت خان راغلیو چې ستا لور زما زوی بریالي ته وغواړو.
جان محمد اکا محمود خان خو ته پیژني چې خښته منه او زموږ د کلی خان دی. انشاءالله چې لور به دې ښه خوشحاله وي.
ولا څه ووایم و به ګورو چې نصیب څه کوي.
جان محمد اکا نصیب ستا په لاس کې دی. بس همدا اوس مو خوله راخواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم.
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا. ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني.
د ولور هېڅ غم مه کوه. په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې.
ولور خو وروسته خبره ده. ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم. سمه ده؟
بیخی سمه ده.
جان محمد اکا مشوره وکا خو پام دیوی چې دا سخی خان هر وخت نه پیدا کیگی.
گلالی لوره تیو گلاس چرا واچا و سمره خونده وکا.
سمه ده پلارا داده دره چومیه.
خزی ستا څنګه خوخه ده؟ ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه؟
د محمود خان کوم زوی یاده یې؟
بریالۍ یادوم.
څه شی بریالۍ؟ هغه پوډری بریالۍ یاده یې؟
او هغه یادوم. پوډری یې دومره غم نه دی. پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي.
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای. بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه؟ په زوره خو علاج نه کیږي.
خزه مونږ به وزله خلک یو. نه به ویني چې زه په دا سپینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځې. محمود خان ډېرې پیسې لري. هم به مونږ ماړه شو او هم به مو لور آرامه ژوند ولري.
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم. زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم. په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم.
بابا زه یوه خبره وکړم.
او ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم.
زه ورکه شه. ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي، او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي. تا هم ځان ته پلار وایې؟ ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې، خدای ته به څه جواب وایې؟
بابا، ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم. په زور نکاح نه صحیح کیږي. که خپل په سر دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي.
ته دا وګوره، دا دې اوس سمانې لوڼې دي، له پلار سره ژبه کوي.
سړیا، عذر درته کوم، زارۍ درته کوم، پوړنۍ درته غوړوم. ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه، سبا به پښیمانه یې. ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې؟
ښه سیده، چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم. زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
ته پیدا کی کی نشې موشم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نوځي
وګوره کله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د آزادې راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پا